يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا.
او ګوري دلته دا آیت هم د تیر آیت سره څومره تعلق ساتي.
د الفاظو د اثر خبره ده. دلته هم الفاظ دي. یهودیانو به څه کول چې هغوی به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست وو، نو دوی به هغه الفاظ کګول. په اصل کې چې کله صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبره باندې په پوهه نشو، نو هغوی به وی چې دا خبره زموږ لپاره ریپیټ کړه، یعنی دوباره یې فرمایه. نو هغوی به وی چې راعینا، یعنی تاسو موږ طرف ته توجه وکړئ، زموږ سره رعایت وکړئ، پارډنس، موږ معاف کړئ،
یعنی تاسو ته موږ درخواست کوو،
تاسو زموږ خبره مه مین کوئ، په دې خبره باندې مونږه معاف کړئ، لیکن دا خبره مونږ ته دوباره وکړئ. لکه مونږ خلک چې وایو چې اکسکیوز می، چې کله مونږ د چا خبره وانورو یا پوه نشو نو مونږ وایو چې پارډن می. هغوی به وی چې راعینا. نو دا یهود چې وو په دې کې دومره خباست و کنه چې کله په چا کې حسد وي کنه، نو هغه حسد بیا ظاهر شي. دوی مخکې هم حطوتن ته حنطوتن ویلي وو، چې کله به دوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته راتلل
نو دوی به د السلام علیکم په ځای باندې وی
سلام علیکم. د دې مطلب دی چې تا له دې مرګ راشي. د دې طریقه دا وه چې لفظونه به یې کګول، ټویسټ ټویسټ کول به یې. نو دلته هم راعینا ته راعینا وی، یعنی یا یې پکې شامله کړه چې ای زما شپنکیه. راعینا ته به یې راعینا وی، ټیک شوه؟ چې ای زما شپنکیه.
ښه، دا راته ووایئ چې تاسو شپنکې پېژنئ.
شپنکې پېژنئ که نه، چې څوک ګډي سره وي، یعنی شپړ. دا به د دوی د مذاق یو طریقه وه. خندا یعنی فشارې به یې کولې، او چې چا به ورته وی چې دا سوې، نو ویې به چې ما دا کله ویلي دي. حالانکه راعینا به یې وی راعینا ته، نو دوی به وی چې تاسو خبره صحیح وانه اورېده، ستاسو په غوږونو کې فرق دی. نو دلته الله تعالی د خپل نبی په شان کې نو د الله تعالی د خپل نبی په شان کې دا ګستاخی خوښه نه شوه. نو الله تعالی مؤمنانو ته وفرمایل، حالانکه غلط کار یهودیان کوي، مؤمنانو ته څه وفرمایل؟ چې دا لفظ تاسو مه استعمالوئ. ای ایمان والو، آینده به تاسو راعینا نه وایئ. هغوی ته یې اونه وی چې تاسو ولې داسې وایئ. ایمان والو ته وفرمایل شو چې آینده تاسو دا لفظ مه استعمالوئ، چې دوی ته د دې خبرې موقع میلاو نه شي. نو وفرمایلی شو چې وقول انظرنا، چې تاسو انظرنا وایئ. ګورئ، په الله تعالی باندې دا خبره خونه لګېده چې څوک دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې دومره شان خبره هم وکړي. او هغه خلک چې مسلمانان دي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي، ځان ته مسلمانان وایي او دومره اعتراضات کوي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې، د هغو په ژوند باندې، د هغو په ودونو باندې، کله د هغو په غزواتو باندې، نو هغوی به الله تعالی ته څنګه خپل مخ ښکاره کوي. د الله تعالی دومره خبره هم خوښه نه شوه چې خلک زما نبی ته داسې ولې وایي، حالانکه پته نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته هم واو کنه، لیکن الله تعالی ته خو پته وکنه، ځکه هغو دغه الفاظ بدل کړل او مسلمانانو لی حکم ورکړو چې وایئ، او مسلمانانو ته یې ووایئ واسمعوا، تاسو په غور سره اورئ، چې تاسو ته د سوال کولو ضرورت هم پیښ نه شي. نو دلته د یو مجلس ادب هم مونږ ته پته ولګېده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق هم، چې د الله تعالی په نزد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره ډیر عزت وو، چې هغو دا خبره خوښه نه کړه چې کله تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره کوئ، نو ډیره په غور سره او سوچ سره کوئ، ځکه چې مخکې به انشاءالله په سورة الحجرات کې مونږ وایو چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په هغه انداز کې خبرې مه کوئ څنګه چې تاسو په خپلو کې د یو بل سره کوئ. هسې نه چې ستاسو عملونه ضایع شي، هسې نه چې ستاسو نیکۍ ضایع شي، نو ډېر احتیاط کول پکار دي. نو موږ له هم دا حکم راکړی شوی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم په اخیستو سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایئ. نو د هغو دپاره ډېر احتیاط سره لفظونه استعمالوئ. د هغو په شان کې ګستاخۍ والا الفاظ مه استعمالوئ چې هغه دومره ودونه ولې کول. ته څوک یې اعتراض کول والا؟ هغو د نهو کالو په عمر کې ولې حضرت عایشه سره واده کړی و؟ څوک وایي چې د هغې عمر ډېر و، د نهو کالو نه وه. هېڅ ضرورت نشته. په بخاري کې چې کوم روایت دی موږ په دې نه شرمېږو. صرف دا خبره نه ده، نورې هم ډېرې خبرې کوي. نو احتیاط پکار دی. او صحابه کرام رضی الله عنهم ته وفرمایلی شو چې په غور سره اورئ. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس والو ته دا ویلی شو، او د علم د مجلس خپل آداب وي. د هغې څو آداب وي چې څوک علم ښایي نو د هغو تمیز پکار دی، د هغو ادب پکار دی. دویمه څه خبره ده چې کله تاسو په یو مجلس کې یئ نو په غور سره اورئ. صرف په هغه ځای کې جسماني طور حاضري پوره نه ده، ښه په اټینټیو طریقه سره اورئ. داسې نه ده چې دماغ مو بل ځای وي او تاسو حاضر نه یې، او تاسو په خپله ناست یئ، حاضري مو لګولې وي او کارونه نور کوئ، او بیا وروسته وایئ چې دا خبره ما ته اکسپلین کړئ. ټیک ده، هېڅ مسله نه ده که څوک پوه نه شي، خو صرف په دې وجه چې ما نور کارونه کول او یا په صحیح طریقه سره مې وانه اورېدل. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ته هم ویلی شو چې تاسو په غور سره اورئ. وللکافرین عذاب الیم، او د کافرانو دپاره دردناک عذاب دی، عذاب دی. نو داسې ولې ونه ویلی شو چې د یهودیانو دپاره دردناک عذاب دی؟ یهودیانو به داسې کول، او منافقینو، ځینې منافقینو به هم داسې کول. نو داسې ونه ویلی شو چې د یهودیانو او منافقین دپاره، ځکه چې د الله تعالی په نیز دوی کافران دي. که داسې یهودیانو کول یا منافقینو کول نو د الله تعالی په نیز هغوی کافران دي. د دې خبرې مطلب دا دی چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي که نه، نو هغوی د الله تعالی په نیز کافران دي. ټیک ده، بیا د دوی په زړونو کې چې کوم خباثت دی نو هغه بیان شو چې د دوی په زړونو کې څه وو. په اصل کې د دوی مسله په زړو کې وه، نو ځکه یې په ژبه باندې داسې خبرې راغلې. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. د دوی پرابلم دا دی چې د اهل الکتاب په زړونو کې چې کوم کفر دی د دوی طرف ته پیغام راغی، بیا هم دوی کفر وکړو، نو دوی ته کافرانو ویلی شو. د اهل الکتاب کافرانو ته پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول دی، او بیا یې هم انکار وکړو. ولل مشرکین، او نه مشرکان. سو یعنی د زړونه څوک نه غواړي، اهل الکتاب او مشرکان هم نه غواړي. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، چې نازل شي په تا باندې سو خیر ستا د رب د طرف نه. دوی دا خبره نه شولی دی، او دې ته حسد وایي. او دې ته وایي حسد، سو یعنی چې دو ته دې هیڅ خیر نه میلاویږي. کما ته میلاو شي او کما ته میلاو نه شي. د دو بچې ته ولې په یونیورسټۍ کې داخله میلاو شوه؟ د دو بچې ته ولې خرشته راغله؟ که زما بچی نالایقه دی نو په کار ده چې د دو غم نالایقه وي، او زما د بچی رشته نه شوي نو د دو هغه ولې وشوه؟ د دې د لور هم رشته نه ده پکار. نو داسې ویل نه دي پکار، ځکه چې دا وي حسد. چې کوم حسد وي که نه، که دا په قومونو کې وي نو دغه شان یهودیانو هم وي چې دو ته ولې میلاو شو؟ په زرګونو کلونو باندې په مونږ کې پیغمبران راتلل، دغه شان مونږ هم وایو چې مونږ فلاني خاندان والی یو، یا زمونږ پلار نیکو داسې و. مونږ هم چې کله د خپل قوم خبره کوو نو سر بره کړو او بیا خبره کوو، نو هغوی به هم داسې کول.
نو نن هم هغه ټول هر سودی
سونه ویشی مونږ نه وایو نو دا ټولې بیمارۍ په مونږ کې هم دي نو هغوی هم وی چې مونږ دومره غټ قوم والیو او په مونږ کې به رسول راځي او په دې کې راغی او د مشرکانو څه مسله وه هغوی ته هم ځان غټ غټ سرداران ښکارېدل مونږ پرېښودی شو او ایله بیله په دو باندې راغلی وهي په دو باندې ولې راغلی دی خو یو یتیم وړوکی و سرداران خو مونږ یو دومره جایدادونه دي را سره زموږ سره دومره مال دی مونږ خو ډېر غټ مقام والی یو سټېټس واله خلک یو او دا حسد چې کله په خلکو کې ذاتي طور راشي
نو بیا هغوی هم د حسد د لاسه تبا ورباد شي او حسد یو داسې بیماری ده چې دا د بنده نیکۍ خوري
نو دوی په زړونو کې هم حسد شروع شوی و دوی وی چې خیر ولې د ټولو نه غټ خیر چې په هغې باندې دوی خفه و نو هغه دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې نبوت میلاو شو هغه ولې رسول جوړ شو او بل خیر دا چې مسلمانانو ته فتوحات ولې میلاویږي هغوی په مخه مختلف ملکونه اخلي دوی ولې مضبوطیږي
او هغوی په دې خبره هم ډېر خفه و چې د دوی قدمونه ولې دومره ډېر مضبوطیږي
من خیر یعنی هر قسم خیر ولې دوی ته میلاویږي حالانکه تاسو ته پته ده چې کله څوک د چا سره حسد کوي نو هغوی په چا باندې اعتراض کوي دا خیر هغوی له چا ورکړی وي الله تعالی ولې ورکړی وي که نه
نو تاسو اعتراض کوئ چې دوله ولې الله تعالی ورکړو نو دا اعتراض تاسو په دو باندې نه بلکې په الله تعالی باندې کوئ
نو دلته الله تعالی هغوی له جواب ورکړی دی
چې والله یختص برحمته من یشاء الله تعالی چې خپل رحمت چاله ورکول غواړي نو ورکولی شي ولې الله تعالی به ستاسو نه تپوس کوي چې چاله ورکړم او یا چاله ورنه کړم
هغوی خو حسد کړی و مونږ له هم خپل ځان ته کتل دي چې کله مونږ حسد کوو نو مونږ دا خبره ولې ځان ته نه یادوو
چې دا خو مونږ په الله تعالی باندې ابجکشن یعنی اعتراض کوو
چې یا الله دا دې ولې هغوله ورکړی دي یعنی زمانه به دې تپوس کړی و یعنی الله تعالی یعنی الله تعالی ته ستا اجازت پکار دی د هغوی نشته سو قابلیت یعنی د هغې بنده سو قابلیت نشته چې هغو له الله تعالی دا ورکوي چې هغه په چا باندې سو بلسنګ لیږي نو دا د هغو د طرف نه وي دا زموږ ایمان دی که نه چې بیدیکل خیر ټول خیر خو د الله تعالی سره دی نو چې الله تعالی چا له غواړي نو ورکوي مونږ څوک یو اعتراض کولو واله چې کله انسان حسد کوي که نه نو دومره بیماری د هغې نه جوړیږي انسان بدګمانه شي سازشونه کوي چاته نه نقصان د ورکولو کوششونه کوي ځکه خو به جادوګرانو او کاهنانو پسې ځي ځکه خو بیا هغوی په جادوګرانو او کاهنانو پسې ځي د چا سو کوالیټي ورته په نظر نه راځي بس هر شی ورته نیګیټیو ښکاري او چې څوک په دې لاره روان شي نو بیا هغه د الله تعالی د مدد نه محرومه شي او په دې کې بیا مخکې راځي که چاته سو فضل د الله تعالی د طرف نه میلاویږي نو انسان دې ځان په دې خبره باندې مطمئن کړي چې ما ته د الله تعالی نه غوښتل دي ما له هم الله تعالی راکولی شي زه به د هغو نه وغواړم زه د هغو سره ولې حسد کوم ګورئ په صحابه کرام کې او په یهود کې څومره فرق و نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د ټولو دپاره رالیږلی شوی و یهودیانو ورسره حسد شروع کړو نو د هغوی سو انجام شو
او د صحابه کرام رضی الله عنهم ایمان کوم ځای ته ورسېدو ځکه چې هغوی کار شروع کړو چې مونږ بیسټ جوړ شو او ډېر مخکې لاړ شو که چېرې هغوی په حسد کې نښتی وې نو بیا هغوی داسې کارونه نشو کولی هغوی په خپلو ځانونو باندې توجه ورکوله او چې څوک حسد کوي نو هغه د بل جاسوسي کوي چې ډېر څه کوي او بیا هغوی د حسد په اور کې په خپله سوځي نو حسد کولو والا د سخا مچ په شان وي په سخاوالي د پاسه کینی او دلته خاص طور د کوم فضل خبره ده رسالت د رسالت فضل په غوښتو سره نه میلاویږي د دې دپاره الله تعالی بنده سلیکټ کوي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی ډیر غټ فضل والا دی یعنی د هغو مرضی ده چې چاله فضیلت غواړي نو ورکوي فضیلت ته هغو په لاس کې دی
او باقی چې کوم فضل دی نو هغه هر چا ته ملاوی دی شي، کوسو کامیابی ده، کو د دنیا ده یا سو بل سو شی دی. کو تاسو ته نوی میلاو بل چا ته میلاو شوی وی، نو تاسو هم د الله تعالی نه وغواړئ. الله تعالی لوی فضل والا دی. او دا را روان آیت ډیر اهم دی او په دې باندې پوهیدل دی. نو اول درته د دې بیک گراوند بیانوم. دا یهود چې وکنه نو دی له چرته هم سکون نه راتلو. نو دا حسد تر نن ورځې پورې په یهود کې هم دی او په مشرکینو کې هم، ځکه دی په مسلمانانو پورې ډیر زیات نښتی دی او د بدنامولو کوششونه یې کوي په نور چا پسې نه، صرف په مسلمانانو پسې. نو دا بیماری صرف په هغو ورځو کې نه وه، نن هم ده. دوی به وی چې کو دا حکم ستاسو په قرآن کې دی، کو چرې دا د الله تعالی د طرف نه دی نو دا بیا بدل ولی دی، دلته بل حکم ولی راغلی دی په قرآن کې؟ د دې جواب دلته ورکړی شوی دی. ځینې سیزونه د موسی علیه السلام په شریعت کې جایز وو او زمونږ په شریعت کې منع شو. بنیادی سیزونه خو په ټولو مذهبونو کې یو دی چې په هغې کې هیڅ تبدیلي نه ده راغلي. عقیده یوه ده. د تیرو قومونو چې کوم حالات وو نو په هغې کې هم څه فرق نشته، لیکن ځینې سیزونه بدل شو. په کتاب کې وو، لیکن هغه حکمونه زمونږ په شریعت کې منسوخ شو. نو د دوی په دې خبره باندې ډیر غټ اعتراض وو. دوی به وی چې دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي، نو بیا دا ووایې چې داسې ولې وشو، او یا چې کله به په قرآن کې یو حکم وو او بیا به بل حکم راغی نو هغه مخکینی به ختم شو، منسوخ به شو. نو دوی به وی چې کو دا اولنی حکم د الله تعالی د طرف نه وو نو اوس ولی بدل شو؟ لکه د قبلی حکم، اوله به مسلمانانو بیت المقدس ته مونځ کوو چې کله هغوی په مدینه کې وو، نو شپاړس میاشتې هغوی په دغه ډایرکشن کې مونځ کړی وو. بیا د قبلی د بدلېدو حکم راغی نو دوی وی چې داسې ولی ده؟ نو دغه شان هغه مسلمانان هم پریشانه کیدی شو کوم چې کمزوري ایمان والو وو. نو الله تعالی دلته یو رول بیان کړی دی. الله تعالی فرمایل چې ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. چې ما ننسخ، نمنسوخ کوو یعنی ننسخ کوو مون د آیت نه، او نه هغه هیرو مگر د هغې نه بهتر راولو یا د هغې په شان راولو. اوله نسخ کورو چې نسخ سو ته وایي. د ابن عباس رضی الله عنه د تفسیر مطابق د نسخ مطلب وی بدلول، یعنی د هغې په ځای الټرنیټ راوستل. دویمه معنی ده خړول یعنی ایریز کول. دریمه معنی ده هیرول، اوچتول. نو دا ټولی د مفسرینو د طرف نه د دې معنی دي. اوس تاسو ته د نسخ په باره کې ویم. د دې درې قسمونه دي، دا ولیکئ چې دا درته یاد وي. اولنۍ معنی ده چې د دې تلاوت منسوخ شو او حکم هم منسوخ شو. لکه مخکې داسې آیت راغلی وو چې کله ښځې لس ځله یو ماشوم له پی ورکړي نو د هغې نه رضاعت ثابت شي. بیا الله تعالی دا د تلاوت کولو نه هم منسوخ کړو او حکم هم ختم شو. دویمه معنی ده حکم شته خو تلاوت یې منسوخ شو، مطلب تلاوت یې کینسل شو. که یوه ښځه پنځه ځله یو بچي له پی ورکړي د دې نه رضاعت ثابت شي، یعنی دا بیا د هغه بچي رضاعي مور جوړه شوه. تاسو ګورئ دا حکم موجود دی لیکن آیتونه مونږ ته په نظر نه راځي. دریم څه شی دی؟ تلاوت موجود دی او حکم منسوخ شو. د دې آیتونه شته په قرآن کې، بعضې خو ډیر زیات بیان کړي دي، خو امام شوکانی پنځه ځایونه خیالي دي چې په هغې کې مونږ د دغه آیتونو تلاوت خو کوو لیکن حکم یې منسوخ شوی دی. په سورة البقره کې به مخکې تاسو وایئ په آیت نمبر 181 کې، یعنی سل د پاسه یو اتیایم آیت چې دی: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. په دې کیسو چې اول الله تعالی دا فرمایلی وو چې خلق دی وصیت کوي، لیکن چې بیا کله د وراثت آیتونه راغلل په سورۃ النساء کې نو اوس د وصیت کولو ضرورت نشته د دې وارثانو لپاره. دویم په سورۃ النساء کې په آیت نمبر 15 کې دی چې څوک هم د بې حیایۍ ارتکاب وکړي نو هغوی په کور کې قید کړی. اوس دا منسوخ شوی دی ځکه چې په سورۃ النور کې د کوړو ورکول حکم راغلی دی د ناواده شوي کس لپاره.
او دریم ځای بیا په سورۃ البقره کې په آیت نمبر 214 کې راغلی دی چې د ښځو عدت یو کال دی، یو کال هغه د کور مو باسي. د دې نه پس بیا د دې نسخ آیت راغی آیت نمبر 234 چې پاغي کې د ښځې عدت سلور میاشتې او لس ورځې دي. بیا به هغې ته د وراثت نه مال ملاویږي نو هغه بیا خپله خرچه چلولی شي. سلورم ځای راغلی دی په سورۃ الانفال کې په آیت نمبر 65 کې، یعنی 15 آیات دی او دا منسوخ شوی دی. د دې نسخ آیت کوم چې دا آیت ریپلیس کړی دی، یعنی د دې آیت ځای یا خسته دی، نو هغه دی آیت 66، یعنی 65 آیت د سورۃ الانفال. پاغې کې دی چې یو مسلمان به اوله د لسو کافرانو مقابله کوي، بیا معامله حلقه یعنی سپکه شوه چې یو مسلمان به د دوو کافرانو د مقابلې کولو دپاره کافي وي. او پنځم ځای چې دی نو هغه آیت نمبر 4 یعنی سلورم د سورۃ محمد دی، هغه منسوخ شو. په دې آیت کې دی چې کله قیدیان راشي تاسو له نو تاسو یا فدیه واخلی او هغوی پرېږدی او یا یې هسې پرېږدی، لیکن هغوی غلام یا وینځه نشی جوړولی. بیا د سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 یعنی 55 آیت راغی، د دې آیت په وجه دغه آیت منسوخ شو او بیا د غلام او وینځې جوړولو حکم ورکړی شو. نو دا 15 ځایونه دي. نو اوس څوک د ځان نه نشي یو آیت منسوخ کولی چې په دې مونږ نه پوهیږو نو دا منسوخ شو. نو استغفر الله، داسې څوک نشي کولی. په دې باندې ډیرو جید علما کار کړی دی او د هغې متعلق لیکلی دي چې د دې څه مطلب جوړیږي په نننی دور کې. نو څوک د خپل ځان نه داسې نشي کولی. نو لکه څنګه چې درته ما ووی، دغه شان ځینې آیتونه د تلاوت نه منسوخ شو او د حکم نه هم منسوخ شو، او د څه حکم باقی پاتې شو خو تلاوت یې منسوخ شو. او په دې کې د رجم خبره هم وه چې د هغې حکم باقی دی خو د تلاوت حکم یې نشته. رجم نن هم دی خو د دې آیت څوک نه وایي په قرآن پاک کې. او واده شوی کس زیناکار چې دی نو هغه دې په کاڼو ویشتې شي او د هغو دپاره دې یوه کنده وکنلی شي په ځمکه کې، او په هغې کې دې ودرولی شي، په کاڼو دې ویشتې شي چې مړ شي. دا دی رجم. او دا چې یهودیان نن هم په شریعت باندې خبرې کوي او یا غیر مسلمانان چې چرته شریعت رانه شي، او زمونږ خپل مسلمانان هم داسې د شریعت نیریږي چې هغوی خو رپیږي چې هی چرته زمونږ د مسلمانانو په ملک کې چرته شریعت نافذ نشي. نو ګورئ، شریعت خو هغه یو دی کوم چې د دوی په کتابونو کې وو، نو هم هغه شریعت دی. صرف چې کوم آیتونه منسوخ شو نو یا خو د هغې نه بهتره آیتونه راغلل او مثلها او یا د هغې برابر څه حکم راغی. ګورئ که نه، د هغوی په شریعت کې چې وو چې هغوی به د سینیګاګ نه علاوه بل هیڅ چرته مونځ نه شو کولی، او زموږ لپاره ټوله ځمکه پاکه شوه چې مونږ کوم ځای مونځ کول غواړو نو کولی شو. صرف په قبرستان او حمام کې نه شو کولی. ځینې سیزونه په هغوی حرام وو او زموږ لپاره حلال دي، لکه هغوی مال غنیمت نه شو اغستی او زموږ لپاره حلال شو. نو دلته د بهتر مطلب دا نه دی چې د آیتونو نه بهتر آیتونه راغلل، بلکې د دې مطلب دی چې د هغوی په شریعت کې چې کوم سیزونه وو نو زموږ په شریعت کې هغه آسان شو، سهولت پکې پیدا شو، نو په شریعت کې هم نسخ راغی او په قرآن کې په خپله هم نسخ راغی او په قرآن کې چې کوم نسخ راغی نو ما تاسو ته دا غي درې قسمونه بیان کړل. ٹھیک ده، دغه شان یو آیت وو په قرآن کې چې په هغې کې وو چې کو بني آدم ته دوه زنګولونه د سرو زرو میلاو شي بیا به هم هغه د دریم خواهش کوي، نو دا آیت اوچت شو او دا هیر شو. په طبرانی کې روایت دی چې دوو سړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سورت یاد کړی وو، هغه به هغوی وې یو ځل د شپې هغه کس د هغه سورت تلاوت کوو نو هغو ته نه رایادېدو، نو هغه ګبراو شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا منسوخ شوی دی او د خلکو نه هیر شوی دی، د زړونو نه هم لري شوی دی، نو غم مه کوه، بې فکره شه. نو چې کوم حکم به الله تعالی اوچت کړو نو هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هیر شو، هغه آیت به اوچت شو. ٹھیک ده، دغه شان په تیرو شریعتونو کې هم نسخ راغلی دی. که تاسو وګورئ نو د آدم علیه السلام په زمانه کې به د زوی او لور نکاح جایز وو، یعنی یو خور برور ته وادو کېدی شوه او وروسته بیا دا حرام شو. نوح علیه السلام چې کله د کشتۍ نه کوز شو نو د ټولو زناورو خوراک حلال وو، وروسته بیا دا زناور حرام شو. د دوو خویندو نکاح په بني اسرائیلو کې حلال وو، یعنی د یو سړي سره، خو بیا وروسته په تورات کې هم حرام شو او د هغې نه پس هم. نو دا احکامات مخکې هم وو په کتابونو کې او بیا اوچت شو، نو په نوي حکم کې بسو بهتری وه. نو ولې الله تعالی مخکې بهتر آیت نه شو نازلولی؟ ځکه چې دا احکامات به د خلکو د ضرورت مطابق او بله دا چې خلک څومره رړي دی دې حکمونو منلو ته. لکه شراب، دا حکم په اوله کې نه و راغلی چې شراب حرام دي، او بیا دا چې د دې متعلق ویلی شوي وو چې په دې کې نقصان زیات دی او فایده کمه ده، داسې ویلی شوي وو که نه؟ لیکن دا په شروع کې وو، خلک تیارول وو او دا غی نفس د شراب حرمت راغی، یعنی شراب حرام شو. نو دغه شان ځینې آیتونه ناسخ وو او ځینې منسوخ شو. ناسخ راغلو او زاړو آیتونه یې منسوخ کړل، او ما تاسو ته پنځه ځایونه وخیل او هغه د خلکو نه هم هیر شو. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. نو تاسو اعتراض کوئ په څه وجه؟ ولې تاسو ته پته نه ده چې الله تعالی په هر څیز باندې قادر دی، هغه قدرت لري په هر څو، چې هغه څو غواړي نو منسوخ یې کړي. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. بادشاهي د چا ده؟ دلته به حکم د چا چلیږي؟ د الله تعالی. دا خبره کیږي چې ته څوک چې اعتراض کوې، ستاسو حق دی چې داسې خبرې کوې. ته یې څوک؟ بادشاه حق د چا دی؟ په چا باندې اعتراض کوې چې هغه کوم حکم غواړي نو راوستی شي، چې کوم غواړي نو چتولی شي؟ فعال لما یرید، هغه چې څو کول غواړي نو کولی شي. تاسو د یو ملک د قانون په باره کې ویلی شئ چې تاسو دا قانون ولې جوړ کړی دی؟ بلکې تاسو هغه قانون منئ بغیر د اعتراض نه، او د هر ملک جدا جدا قانونونه دي، لیکن تاسو د هغوی نه تپوس نشئ کولی چې تاسو مخکې ماته ووایئ دا قانون دی ولې داسې جوړ کړی دی. او تاسو د الله تعالی د قانون تپوس کوئ، هغه د ځمکې او اسمانونو بادشاه دی چې هغه څو کول غواړي نو کولی شي، چې کوم حکم راولي نو راوستی شي، چې کوم لری کول غواړي نو لری کولی شي. مؤمن صرف سمعنا و اطعنا کوي، هغه اعتراضونه نه کوي. داسې ولې دي، هغسې ولې دي، د هغوی اختیار دی. یاد اوساتئ دا خبره چې د مؤمن درې نښې دي. اولنۍ نښه دا چې هغو ته الله او د هغو رسول د هر چا نه زیات محبوب وي، د ټولو نه زیات محبوب. دویمه دا چې د هغو دوستي هم د الله د پاره وي او دشمني هم د الله د پاره وي. او درېمه دا چې کفر طرف ته تلل د هغو د پاره دومره ګران وي لکه څنګه چې په اور کې بنده ته ژوندی سوځېدل ګران وي. نو دومره د هغو د الله تعالی او د هغو د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه وي او نږدې وي ورته. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او الله خو هغه دی چې د هغو بادشاهي په اسمانونو او ځمکه کې ده، کو هغه ستاسو ولی مطلب دوست یا مددگار نه وي نو د هغو نه علاوه ستاسو بچ کولو والا ولی دوست او مددگار نشي کېدی. که دوستی کوئ نو د الله تعالی سره کوئ، که مددگار جوړوئ نو الله تعالی جوړ کړئ. که چېرې تاسو په الله باندې اعتراض وکړو نو بیا دا خبره یاده ساتئ چې د هغو نه سیوا بیا ستاسو بل دوست او مددگار نشته، او چې ستاسو څوک دوست او مددگار وي نو هغه به تاسو له داسې احکامات درکړي چې تاسو په مشکله کې واچوي. نه، دا هر څو ستاسو د فائدې دپاره دي. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. تاسو هم غواړئ چې هغه شان سوالونه وکړئ د خپل رسول نه لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه شوي وو. یهودیانو به د مسلمانانو په غوږونو کې دا خبرې اچولې چې داسې ولي دي، هغه شان ولي دي. نو بیا چې کوم عقل مسلمانان وو نو هغوی به راتلل او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه به یې تپوسونه کول چې دا راته ووایه چې داسې ولي دي. لکه نن سبا چې د یونیورسټۍ سټوډنټان وي او هغوی ته پخپله پتنوي او راشي تپوسونه کوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې ولي وکړل، بیا زموږ په مذهب کې داسې ولي دي. دا خو صحیح نه دي. نو د هغوی د خبرو د اورېدو سره به هغوی پخپله هم کنفیوز کېدل او بیا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه کول چې تاسو راته دا ووایئ چې داسو دي. نو دلته الله تعالی وفرمایل چې تاسو هم هغه تپوسونه شروع کړل څنګه چې د موسی علیه السلام قوم داغونه کول. د موسی علیه السلام نه قوم څو تپوسونه کړي وو؟ د غوا هغه قصه یاده کړئ، هغوی څومره تپوسونه کړي وو؟ او هغوی د دې پورې ویلي وو چې مونږ ته الله تعالی مخامخ وښیه، څومره غټ جرت وو د هغوی، او څنګه څنګه سوالونه به یې کول او داسې تکلیفونه به یې هغو له ورکول. یو وی سوال کول او یو سوال کول وی د اعتراض کولو دپاره. داسې ولي وو؟ دا لا څنګه خبره وه؟ دا وی اعتراض کولو والا سوال. که چاته ووایئ چې ماته مونځ وښیه چې زوی زده کړم، ته ماته مونځ ښیلی شي، نو دا هم سوال دی او دا جایز سوال دی. چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کله صحابه کرام رضی الله عنهم منع کړل د ډیرو سوالونو کولو نه، الله اکبر، او دا خبره ورته هم اکسپلین کړه چې په مسلمانانو کې د ټولو نه غټ مجرم هغه کس دی چې کله یو شی حرام نه وو او د هغو د ډیرو سوالونو کولو په وجه سره هغه حرام شو، د ټولو نه لوی مجرم دی. نو ځکه ډیر سوالونه مه کوئ. او په حدیث کې دا هم دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی وو چې فضل خبرې کول، مال ضایع کول، ډیر سوالونه کول منع دي. دا حدیث په مسلم او بخاری کې دی. او دای فرمایلی وو چې تر څو درته ما په خپله سنوي ویلي نو تاسو سوالونه مه کوئ. ستاسو نه مخکې امتونه په دې وجه هلاک شو چې هغوی به سوالونه ډیر زیات کول، د خپلو نبیانو په مخ کې به یې اختلاف کوو. چې زه درله د سکار حکم درکړم نو د خپل طاقت مطابق هغه کوئ، او که زه ومنع کړم نو د هغې نه منع شئ. نو مه کوئ ډیر سوالونه. مخکې هم راځي، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. چې ای ایمان والو، تاسو مه کوئ تپوسونه ځکه چې کو هغه سیزونه تاسو ته ظاهر شي نو بیا به ستاسو خوښ نه شي. نو د داسې اعتراضاتو والا سوالونو نه چې کله هغوی منع شو، نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې کله مونږ منع شو د ډیرو سوالونو نه، نو مونږ به بیا دومره یریدو چې یو بدو راغلی او هغو ته پوس وکړې نو مونږ به واورو. برا بن حاذب رحمه الله فرمایل چې ما به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال کوو نو په هغې کې به کالو سر تیر شو، لیکن زه به یریدم او جرت به مې نه شو کولی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د روب په وجه، هسې نه چې مونږ تپوس وکړو او چېرته دا غلطه خبره نه وي. دومره ډیر به هغوی یریدل، ځکه ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې د اصحابي رسول نه بهتر جومات ته بل چا نه شي کېدی. هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه صرف دولس سوالونه کړي وو. او د هغه ټول سوالونو جوابونه په قران پاک کې راغلي دي. دا یسالونک چې څومره هم تاسو وایي مخکې به راځي، نو دا هغه سوالونه وو چې صحابه کرام رضی الله عنهم کړي وو. دول سوالونه یې کړي وو، بس باقي کوچا کړي وو، نو د هغې جوابونه ورکړی شوي وو. نو تاسو خپل نبی مه تنګوئ، ولې تاسو هم هغه سوالونه کول غواړئ څنګه چې د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام نه کړي وو. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. چې څوک د خپل ایمان په بدله کې کفر واخلي، نو هغه د سیده لاري په ځای گمراهي واخیسته او هغه گمراه شو، ورک شو. د ایمان په بدله کې کفر اخستل دا څه شی دی؟ دلته څه ویلی شوي دي چې په سرکشۍ سره د نبیانو نه سوالونه کول دا دومره خرابه خبره ده لکه بنده چې د ایمان په ځای کفر واخلي. نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود نه دی، هغه ډایرکټ زموږ سره خبرې نشي کولی، لیکن د هغه احادیث موجود دي. په هغې باندې اعتراضات کول داسې دي لکه د هغه په خبرو چې اعتراضات کیږي. داسې ولي دای ولي کړی دي، دای ولي کړی دي. ما مخکې هم تاسو له مثالونه در کړی دي. ګورئ، دا دومره غټه خبره ده، دا عام سوالونه نه دي. د هغې په باره کې خو وویلی شو چې په غور سره اورئ، صحابه کرام رضی الله عنهم ته وویلی شو چې په غور سره اورئ. هغه جدا خبره وه چې صحابه کرام به د زده کولو دپاره کول. کوم سوالونه منه دي؟ اعتراض کولو والا، ابجکشنز، ډیر زیات کوشچنینګ، یعنی انټروګیشن. داسې ولي، هغسې ولي، داسو خبره ده. نو دا نمونه خبرې څنګه دي؟ دا داسې دي لکه بنده چې د ایمان په ځای کفر اخلي. دومره غټه خبره ده. ولی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سهم خبره کوله، هغه به د ځان نه خبره نه کوله چې دا کوه یا هغه کوه. نبیان چې سهم خبرې کوي، نو هغه د الله تعالی خبرې کوي، هغه خبرې د الله تعالی د طرف نه راغلي وي. نو چې کله انسان په هغه خبرو اعتراضات کوي، نو په اصل کې هغه اعتراضات په چا باندې کوي؟ په الله تعالی باندې. او ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې شاید چې په قرآن کې داسې څه حکم راشي چې هغه ستاسو خوښ نه شي، بیا ستاسو د هغې په باره کې څه رویه وي، تاسو د هغې په باره کې څه وایئ. نو دا دي د یهودیانو خبرې. دا نمونه خبرې د مؤمن سره ښه نه ښکاري. هغه چې ایمان راوړي، نو بس هغو راوړی وي، اوس ته اعتراض گنجایش نشته. هغه خو د سیده لارې نه ورک شو چې څوک داسې خبرې کوي. دا وړه خبره نه ده. الله تعالی دې موږ له رښتینې ایمان راکړي چې چرته په ناپوهتیا کې هم موږ داسې خبرې د خولې نه ونه باسو. که چرته څه ګستاخي رانه شوي، نو الله تعالی دې موږ معاف کړي. الله تعالی دې موږ د جادو، فالونو، ټوټکو او د کفر چې څومره هم سیزونه دي، د هغې نه دې الله تعالی موږ محفوظ وساتي. او صرف موږ دې د خپل در محتاج کړي. کلاس مو اوچتیږي او چې صرف الله تعالی ته اوچتیږي.